پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
السلام علیکم. په افغانستان کې د غرمې 12 بجې سوید ازادي رادیو د غرمنی خبری خبرونه یو ساعت دوام کوي. اورې چې د ثبات او همپالنې ټاکنیز ډله وایي چې دوی د والیانو معرفي او ارګ د لوړی مراسم ځنډولي. نن چې هر شنبه ده، د کب یهود 10 د فبروري 16 په پیل کې فریبا ظاهر خبرونه لولي.
په سر کې د څو مهمو خبرونو سر ټکی. د ناتو سرمنشي یان ستولتنبرګ د افغانستان په اړه په یوه تازه بیان کې ویلي چې د انتخاباتي پروسې په اړه هر اندېښنه باید د اساسي قانون او حقوقي مقرراتو په اساس ځواب سي. په پام کې د په ننګرهار ولایت کې د اوبو دېرش کوچني بندونه جوړ سي او له ایران سره د اټومي تړون پاتې شامل قدرتونه نن چهارشنبه د اتریش په پلازمېنه ویانا کې غونډه کوي. د خبرونو تفصیل. د ثبات او همپالنې ټاکنیز ډله چې مشري عبدالله عبدالله کوي او ځان یې د ولسمشري زور ټاکنو بریالی اعلان کړی دی، وایي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکایي د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد په مشري امریکایي پلاوي د ښاغلي غني او عبدالله سره د لیدنو پر مهال دوی غوښتي چې د لوړې مراسم وځنډوي او د سولې پر موضوع تمرکز وکړي. د دغې ډلې یو مخکښ غړی فضل احمد مانوي په دې اړه د چهارشنبې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې له همدې امله د لوړې مراسم د دواړو لورو لخوا تر 15 ورځو ځنډیدلي دي او تمه کېږي چې په دغه موده کې انتخاباتي کړکېچ ته هم د حل لاره پیدا سي. خو ارګ تر اوسه په رسمي ډول په دې اړه څه نه دي ویلي او یوې سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط یوازې دومره ازادي راډیو ته وویل چې د لوړې د مراسمو د نیټې پر سر اختلاف روان دی، خو دقیقه نیټه معلومه نه ده چې د مراسم به کله ترسره کېږي. د ناتو سازمان سرمنشي یان ستولتنبرګ د افغانستان په اړه په یو تازه بیان کې ویلي چې د انتخاباتي پروسې په اړه هر اندېښنه باید د اساسي قانون او حقوقي مقرراتو په اساس ځواب سي. د ناتو سازمان په اعلامیه کې تیر شپه د ستولتنبرګ په حواله راغلي چې دی د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون لخوا د دغه هیواد د تیر سپتمبر ولسمشي ټاکنو د وروستۍ پایلې د اعلان په اړه خبر دی. هغه افغانان ستایلي چې په انتخاباتو کې برخه اخیستې او هم د افغان پوځیانو یادونه کړې چې په انتخاباتو کې د خلکو امنیت نیولی و. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مشر د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون محمد اشرف غنی د ټاکنو ګټونکو اعلان کړ، خو یو شمیر نورو کاندیدانو په ځانګړي ډول د ښاغلي غنی اصلي سیال عبدالله عبدالله د ټاکنو پایلې رد کړې او ځان بریالی اعلان کړ. د ناتو د سرمنشي په حواله په اعلامیه کې افغان سیاستوالو ته سپارښتنه سوي چې له داسې اقداماتو ډډه وکړي چې کړکېچ لاپسې زیاتوي او سیاسي ثبات تر پوښتنې لاندې راولي. هغه ویلي اوس یې وخت دی چې مسؤوله سیاسي خواوې متحدې سي او د سولې په پروسه تمرکز وکړي. د ناتو د اعلامیې په پای کې د ستولتنبرګ په حواله راغلي چې ناتو سازمان به د اوږدې مودې لپاره د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو سره مرستې او همکارۍ ته دوام ورکړي. په پام کې ده په ننګرهار ولایت کې د اوبو دېرش کوچني بندونه جوړ سي. ویل سوي د اوبو د دغو بندونو د سروې او ډیزاین چارې بشپړې سوي دي. د والي ویان عطاالله خوګیرني پرون ازادي راډیو ته په دې اړه وویل
د دیرش چک ډیمونو یا وړو د اوبو بندونو سروې او ډیزاین چارې بشپړې شوې دي او د ملي چارو د پیل په موخه قراردادونه مرکز ته استول شوې تر څو منظور شي. په دې سره به په دې ولایت کې د اوبو په برخه کې ډیر ستونزې حل شي.
د افغانستان په ډیرو ولایتونو کې خلک شکایت لري چې د سیندونو اوبه ګاونډیو هیوادونو ته بهیږي او دوی زیاته ګټه نه سي ورڅخه اخیستلی. زموږ اغلازه د ریډیو ری له ایران سره د اټومي تړون پاتې شامل قدرتونه نن چهارشنبه د اتریش په پلازمېنه ویانا کې غونډه کوي. له ایران سره د 2015 کال د اټومي تړون پاتې شامل قدرتونه جرمني، فرانسې، بریتانیا، چین او روسیا هڅه کوي چې دا تړون خوندي کړي. د ایران استازي هم د غونډې ته ورځي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف ویلي دا یو چانس دی مخکې له دې چې ډیر ناوخته سي د کړکېچ مخه باید ونیسو. دا غونډه وروسته له هغه جوړیږي چې جرمني، فرانسې او بریتانیا ځینې جنجال پارونکي پروسیجرونه منستر اوستل چې شای په تهران د ملګرو ملتونو بندیزونه بیا پیل کړي. امریکا په 2013 کال کې ایران سره له اټومي تړون ووته او په ایران یې سخت بندیزونه پیل کړل. ایران هم دغه تړون رعایت سرغړونه کړې ده او د یورانیمو بډاینو ته یې دوام ورکړی. ایران ویلي که بندیزونه ترې لرې سي بیرته به د تړون د موادو رعایت ورستون سي. د نړۍ دیشو هیوادونو راپور ورکړی چې د کورونا ویروس مثبتې پیښې یې ثبت کړې دي. تر چین وروسته چې د دې ویروس د خپرېدو اصلي ځای دی، ډېرې پیښې په جاپان، جنوبي کوریا، ایټالیا او ایران کې دي. عراق، افغانستان، بحرین، کویت او عمان وړمه ورځ په خپلو هیوادونو کې د کورونا ویروس د یوې پیښې تایید وکړ. کورونا ویروس په چین کې 2015 کسان مړه کړي او له چین څخه بهر د وژل شویو کسانو شمېر 30 ته رسېدلی. په چین کې 18,000 او د نړۍ په نورو هیوادونو کې 2,500 کسان په دې ویروس اخته دي. په ځینو هیوادونو کې د کورونا ویروس پیښې په هغو کښتیو کې تایید شوي چې د چین له مسیره تیر شوي دي. په اوکراین کې د یوې کښتۍ 15 کارکوونکو د حکومت لخوا د کښتۍ د کښته کېدو غوښتنه رد کړې ده. په دې کښتۍ کې 2 کسان په کورونا ویروس اخته وو چې روغتون ته وړل شوي. او په همدې تړاو د کویت د ملکی هوایي چلند ادارې اعلان کړی چې سنگاپور او جاپان ته یې ټولې الوتنې ځنډولې دي. د کویت خبري اژانس کونا راپور ورکړی چې دا اقدام د کورونا ویروس د خپرېدو له ویرې اخیستل سوی دی. اژانس وایي دا بیان د کویت د روغتیا وزارت له لارښوونې سره سم پرون خپور شو. د خبرونو پای
تاسو ازادي رادیو ته ورسېست. د دې خبرونه په خبري راپورونه کې اوري چې د صبات او همپالنې ټاکلي دلوي چې دوی لخپل اړخ د والیانو معرفي او ارګ د لوړی مراسم ځندولي.
تاین والی ها را متوقف ساختیم، همچنان قرار به وکړو ما هم آمادگی داشته باشیم.
د یو تحقیقاتي مرکز لمرستیال څخه اوري چې وای په کار د ولسمشر غنی دا ور سیاسي جوړجړی ته غاړه کښې نه جدي.
کچيري رئیس جمهور غنی بیا کوم سیاسي معاملې کوي نو دا په افغانستان کې متاسفانه په یو فرهنګ باندې بدل شي.
په بهرنی موضوعات کې اوري چې کورونا وایرس د نړۍ ځین نور هیوادونو ته هم رسیدلی او اندېښنې زیاتې کړې دي. د کابل چپ رسپنه ته هم کتنه کوو او اقتصادي خبرونه هم اوریدلې سي. په دویمه نیمایي کې د زهرو کاروان اونیز پروګرام خپریږي. د دې خبرونه تخنیکي چارې میر احمد اصفهی مختوری. په افغانستان کې د غرمې 12 بجې او 8 دقیقې کیدونکې دي. د صبات او همپالنې ټاکنیزه ډله وایي چې امریکایي هیات ورڅخه غوښتنه کړې چې د ولسمشر په توګه د محمد اشرف غنی د لوړې مراسم وځنډوي او د سولې پر موضوع تمرکز وکړي. دغه ډله وایي چې دوی هم له خپل اړخه د والیانو معرفي ځنډولې ده. د دې ډلې یو مخکښ غړی فضل احمد مانوي وایي چې د لوړې مراسم د دواړو لوریو لخوا تر 15 ورځو ځنډیدلي او تمه ده چې په دې موده کې انتخاباتي کړکیچ ته هم حلاره پیدا سی. اکرام الله اکرام دا موضوع تعقیب کړي د کابل استودیو نور جزئیات لدې خبرو.
ورسل هغه چې د امریکا متحده ایالاتو د افغانستان د نوي حکومت څخه د لوړی د مراسمو د ځند غوښتنه وکړه او ترخوای په یو اعلامیه کې ویل چې د غوښتنه د افغان حکومت لخوا منل شوې. اوس د صوبات او همپالنې ټاکنیز ډلې یو مخکخ غړی فضل احمد مانوي هم د دغه ډلې په سازولۍ وایي چې دوی هم خپل د لوړی مراسم او د والیانو مقرره یې ځندولې دي. ښاغلی مانوي نن ازادي راډیو ته ویل
دی وای موږ د والیانو مقرری بندې کړې دي او ټاکل شوی و چې موږ هم د لوړې مراسمو ته تیارې ولرو خو لوړ نه کیږي او ارګ هم ویلي چې د لوړې مراسم به نه ترسره کوي. د صوبات او همپالنې ټاکنیز ډلې مشر عبدالله عبدالله د ټاکنو د وروستۍ او نتایجو تر اعلان وروسته چې پر بنسټي محمد اشرف غنی د راتلونکو نورو 15 کلونو لپاره هم ولسمشر وټاکل شو، د ټاکنو د خپلواک کمیسیون پریکړه ونه منله. ځانې ګټونکو اعلان کړ او ویل چې یو ټول شموله حکومت به جوړوي او ورسره یې څو ولایتونو ته والیان هم وټاکل چې لږ غبرګونونو سره ملو. خغلی مانوي ویلي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په مشرۍ امریکایي پلاوی د خغلی غنی او عبدالله سره د لیدنو پر مهال دوی غوښتي چې د لوړې مراسم وځنډوي او د سولې په موضوع تمرکز وکړي، خو ارګ تر اوسه په رسمي ډول په دې اړه څه نه دي ویلي. او یوې سرچینې د نوم د نه ښودلو په شرط یوازې دومره ازادي راډیو ته ویلي چې د لوړې د مراسمو د نیټې پر سر اختلافات روان دي او دقیقه معلومات من د چې دا مراسم کله تر سره کیږي. د امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت په خپلې تازه اعلامیې کې لیکلي و د سولې وخت دی، نو د ټاکنو پر ځای د تلپاتې سولې پر لور ګامونه اخیستل پکار دي چې له طالبانو سره جګړه خاتمه کړي او سیاسي حل لار وموندل شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت تمه خوده لري چې د افغانانو خپلمنځي خبرې به په راتلونکي مارچ میاشت کې پیل شي. په دې اعلامیه کې هم دا ډول د موازی حکومت جوړولو هڅې ناقانونه بلل شوی او زیاتوی چې دا ډول هڅې د هیواد له اساسي قانون سره په ټکر کې دی او باید ورنه ډډه وشي. اعلامیه زیاتوی امریکا د افغانستان د ولسمشریزو ټاکنو د پایلو اعلان چې لمخې ولسمشر اشرف غنی بریالی اعلان شوی اتصاری خو په کار دی چې په دې اړه شته اندېښنې د اساسي قانون او له قانوني لارو هوار کړل شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت غوښتنه کړې چې راتلونکي حکومت د پراخ بنسټ وي داسې چې د ټولو افغانانو هیلې پر ځای کړي. په اعلامیه کې ښکلې خواوې هڅول شوې چې د سولې هڅو کې برخه واخلي او د سولې لپاره پر یو ملي اډانه سره سلا شي. داسې اډانه چې د افغانستان اسلامي جمهوریت استازولي وکړي چې پر مټې د سولې خبرو ته چمتو او مشري وکړي. بلخوا د ناټو سازمان سرمنشي یانس استونټلبرګ د افغانستان په اړه په یو تازه بیان کې ویلي چې د ټاکنیزې پروسې په اړه هر اندېښنه باید د اساسي قانون او حقوقي اصولو په چوکاټ کې ځواب شي. د ناټو د سرمنشي په حواله په اعلامیه کې افغان سیاستوالو ته سپارښتنه کړې چې له داسې اقداماتو ډډه وکړي چې کړکیچ لا پسې زیاتوي او سیاسي ثبات تر پوښتنې لاندې راولي. په همدې حال کې د مخکینی ولسمشر حامد کرزي د دفتر رئیس کریم خورم هم وایي د ټاکنو په اړه د کورنۍ رضایت نه موجودیت د نړیوالو اندېښنې هم راپورته کړي دي.
دلته سیاسي رضایت نوی حاصل شوی چې هر وخت تر سره شي مشکل به من سره. دلته باید داخلي مشروعیت د انتخابات پیدا کړي، سیاسيون پکې راضي شي.
د افغانستان د ټاکنو د وروستیو پایلو تر اعلان درامنځ شوی کړکې جوړو ساده خلیلزاد تر اتسنګ مخکینی ولسمشر حامد کرزي او جهادي مشر عبدالرب رسول سیاف هم هڅه پیل کړي چې سونزو ته رسیدنې یو لار پیدا او د سولې رامنځ شوی فرصت له لاسه ولاړ نشي. په ورته وخت کې یو شمېر افغان سیاسيون د سولې لپاره د لوړې د مراسمو د ځان هرکلی کوي. پخوانی جهادي قومندان محمد اسماعیل خان وایي امریکا د سولې په برخه کې په احتیاط ګام اخلي او له همدې کبله د لوړې د مراسمو د ځان غوښتنه کړي. دوی خو چې د لوړې مراسمو تر هغه ځندول شوی وي تر کله چې بین الافغاني خبرو پایله ورکړې وي. خو اوس چې په دې اړه لومړی ګام هم واخیستل شو ښه خبره ده. خو اوس اړتیا ده چې دا بهیر وغځول شي. اوس باید دا درک شي چې سوله لومړیتوب لري. افغان حکومت له دې وړاندې ویلي وو چې د لوړې د مراسم به د راتلونکي پنځ شنبې په ورځ باندې ترسره شي. خو اوس معلومه نه ده چې دا مراسم به کله ترسره کیږي. د افغانستان د ولسمشر ټاکنو وروستۍ پایلې تیره ونی اعلان شو چې لمخې محمد اشرف غنی د ولسمشر په توګه اعلان شو. بله سالیسه
ډیره مننه. ومردل چې د ثبات او هم پالنې ټاکنیز ډله وایي چې دوی د فعالیانو معرفي او ارګ د لوړې مراسم ځنډولې دي. د افغانستان د سولې او شخړې مطالعاتي مرکز که څه هم د لوړې مراسمو د ځنډ هرکلی کوي خو وایي چې حکومت او سیاستوال باید د سولې بین الافغاني مذاکراتو ته یو ټول ګډونه او قوي ټیم وټاکي. د دغه مرکز له مرستیال حکمت الله اعظمي سره اکرام الله اکرام مرکه کړې په سر کې ورڅخه پوښتنه کړې چې د لوړې مراسمو ځنډول څومره مهم عمل و.
تر کوم اندازې پورې چې زه معلومات لرم که چیرې رئیس جمهور غنی د تعلیف مراسم نیولی وای او دای په هیڅ رئیس جمهور لوړی کړی وای که سمې خوړلې پنځم بی نو بیا قرار دا و چې ډاکټر صاحب عبدالله شاغم دایداله زه د ټاکنو ګټون کيم هغه په چهارشنبه باندې دا کار کړی وای. که چیرې ترس یو حالات رامنځته کېدلای نو بیا د سیاسي تنشنه سیاسي مشکلات دا مخ په ډیره دوه او د افغانستان لوري چې کوم طالبان سره باید مذاکرات کوي دا لا هم ضعیف کېږي او دا یو بې اتفاقي شول. نو د امریکا په غوښتنه باندې او د دولت د سیاسونو په شمول د پخواني رئیس جمهور دا غوښتنه مطرح شوې و. زما معلومات دا دي چې ارګ منلی دی چې
سیدی دا باید وزن دو. اوس چې ستاسو د معلوماتو لمخې ارګ دا منلی دی چې دغه د تحلیف مراسم د لکتر لګو وزن ډول شي د سولې په خاطر باندې فکر کوي چې د تحلیف مراسم وزن او دغه نوروز بیا بل مرحله بیا بم د دوه ټیمونو سره جوړ شي په واک باندې او بل اخر به یو قوي مذاکراتي ټیم د سولې د خبرو لپاره ماری فکر شي.
کچيري رئیس جمهور غنی بیا کوم سیاسي معاملہ کوي نو دا په افغانستان کې متاسفانه په یو فرهنګ باندې بدل شي چې انتخاباتو نتیجه څوک نه مني بیا به جوړجاړي کیږي بیا به ګډ حکومت او یا هم واک به وشل کیږي. زما تحلیل دا دی چې کچيري دا سیو برنامه په سر کې وای نو بیا ولې دومره جنجالونه ولې افغانستان او سیاسون متاسفانه وشل چې په نړیوال ټول نه کې مشته یو بدنامي په هیڅ باندې راوړي یعنی نو مبدیږي
الله رسه کې دل شي اوس
صحیح لار دا چې سیاسون کرینی او پریږدي چې یو واحد دولت جوړ شي او دا هغه واحد دولت رهبری لاندې یو همشموله ټیم د مذاکرات ته واستو چې هغه څه چې ډیر لوړ دي پښته هغه سولې پروسه ده او که خدای مکړه هغه خراب شي نو بیا د افغانستان راتلونکي څو کلونه به ډیر بد وي او نتیجه به دا وي چې موږ په انتخاباتو کې صحیح دغه مسله راټول نه شو کولای ولته په سولې کې موبایل ده.
د سولې او شخړې د مطالعاتي مرکز مرستیال حکمت الله اعظمي و چې ویلي حکومت او سیاستوال باید د سولې بین الافغاني خبرو ته یو ټول شموله او پیاوړی ټیم جوړ کړي.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای،
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسي ملاتړې
په افغانستان کې د غرمې 12 بجې او 14 دقیقې سوې د نن ورځې اقتصادي خبرونه له ناجي صاحب څخه اورئ.
د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت په پام کې لري چې په 2000 میلادي کال کې 12 لوی سړی خوني جوړ کړي. د دغه وزارت سرپرست وزیر حشمت الله غفوري نن ملت ته د حساب ورکونې په کانفرنس کې وویل ټاکل شوی و چې دغه سړی خوني د 2019 میلادي کال په جریان کې جوړ شي، خو د ځینې ستونزو له امله کار وځنډید.
12 سرخانې 500 متره تونه قرار بود سال 1308 ساختمانی
نوموړي همدارنګه وویل چې د دې کال په جریان کې به د 15,000 میټریک ټنه سړو خونو د جوړولو کار هم پیل شي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې یو شمېر بڼوالو د سړو خونو له نشتون څخه شکایت کړی او ویلي چې له دې عمله د دوی میوې په ګاونډیو هیوادونو کې په ټیټه بیه پلورل کیږي. د کرنې وزارت تر اوسه 15 سړی خونې جوړې کړي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنعت وزارت وایي د سیمې له هیوادونو سره سوداګریزي چارې په عادي ډول روانې دي. د سرګندونی ایران سره د پولې د تړلو او بیرته پرانستي وروسته کیږي چې په ورته وخت کې د روغتیا وزارت نړیوال سازمان د کورونا وایروس د پرختیا خبر ورکړی. د افغانستان د سوداګرۍ او صنعت وزارت په یو اعلامیه کې دغه خبرداري ته په اشاره ټینګار کړی چې دوی اقدامات په پام کې لري او باید سوداګرۍ په صنعت منفی اغیز و نه کړي. لبلې خو د سوداګرۍ او صنعت وزارت له ترانزیتي شرکتونو هم غوښتي چې په عادي ډول خپل کارونو ته دوام ورکړي. دغه وزارت له سوداګرو او لیک درالیک شرکتونو غوښتي چې خپل کار په عادي ډول روان وساتي. او د کابل په شاهزاده سرای کې له ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 6 افغانۍ 40 پوله، یو روپۍ یورو 2 افغانۍ 50 پوله، یو انګلیسي پاوند 90 افغانۍ، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 40 پوله، زر ایرانی تومان 15 افغانۍ، زر هندي روپۍ 1.8 افغانۍ او زر پاکستانی روپۍ 390 افغانۍ.
او سمېوه نړیواله مسله تعقیب وو. کورونا وایرس چې د چین د هوبې ولایت په ووهان ښار کې خپور شوی وو، اوس د نړۍ لسکونو هیوادونو ته خپور شوی دی. په ځینو هیوادونو کې په دې وایرس د اختو ورڅخه د مړو شمیر زیات دی، خو د افغانستان په ګډون په ځینو نورو هیوادونو کې تر اوسه پورې یوازې یو تن تشخیص شوی چې کورونا وایرس لري. عصمت څرون د کورونا وایرس د خپرېدو موضوع تعقیب کړی دی په سټوډیو کې راسره دی. څرون صاحب، لومړی په دې اړه وروستي معلومات څه دي چې دغه وایرس څومره هیوادونو ته رسېدلی دی؟
صالح صاحب، مننه. د نړۍ ډیر شو هیوادونو تر اوسه پورې راپور ورکړی چې د کرونا وایرس مثبتې پیښې ثبت کړي دي. تر چین وروسته چې د دې وایرس د خپرېدو اصلي ځای دی، ډېرې پیښې په جاپان، جنوبي کوریا، ایټالیا او ایران کې ثبت شوې دي. عراق، افغانستان، بحرین، کویت او عمان وړ مبرس په خپلو هیوادونو کې د کرونا وایرس د یوې پیښې پخلی وکړ. دغو 15 هیوادونو ته د کرونا په وایرس اخته کسان له ګاونډي ایران څخه ورغلي دي. ایټالیا پرون وویل چې په تیرو 24 ساعتونو کې په دغه هیواد کې د کرونا په وایرس 11 تنه مړه شوي او 322 تنه تشخیص شوي چې په کرونا اخته دي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې یو ورځ وړاندې په ایټالیا کې د کرونا په وایرسو د اخته کسانو شمیر 100 تنه شودل شوی. کرونا وایرس په چین کې 2015 کسان مړه کړي او له چین بهر په دې وایرسو د مړو شوو کسانو شمیر 40 تنه شودل کی جلبته اوس به ممکن تر دې هم زیات شوی وي. په چین کې اته اویا زره او د نړۍ په نورو هیوادونو کې 2200 کسان په دې وایرس اخته دي. په ځینو هیوادونو کې د کورونا وایرس پیش په هغو کښتیو کې تایید شوی چې د چین له مسیره تیر شوی دي. په دې بیړیو کې یو هم د جاپان کروز بیړۍ ده چې موږ تاسو هم ډیر خبرونه درلودل چې سلګونه کسان پکې په کورونا اخته شوی دي. په اوکراین کې هم د یوې بیړۍ 15 کارکونکو د حکومت لخوا له کښتۍ د کټه کېدو غوښتنه رد کړه. د کښتۍ کې دوه کسان په کورونا وایرس اخته و چې روغتون ته وړل شوې دي. ایران په کورونا د خپلو سلو تنو اتباع وخته کې دا تایید کړي او ویل دي چې په دې هیواد کې 15 تنه له دې ناروغۍ مړه شوې دي. خو ایرانی رسنۍ وایي چې په دې هیواد کې 18 تنه په کورونا مړه شوې دي.
تاسو اشاره وکړه چې په افغانستان کې په کورونا د یو تن اخته کېدل تایید شوې دي. خو ځینې راپورونه ښیي چې ممکن په دې هیواد کې تر دې زیات کسان په دې وایرس اخته وي. ورستی معلومات څه دي؟
او سالیس په افغانستان کې د کورونا په وایرس او د اخته کسانو د شمیر په اړه زیدو د قیس راپورونه ورکول کیږي. په هرات کې په وټنو شک شوی چې په کورونا اخته دي. خو کله چې د هغوی وینه د ټیسټ لپاره کابل ته ولېږل شو څرګند شو چې یوازې یوې په دې وایرس ککړ دي نورې نه ول. البته دی یو کس لا هم وینم د وینه معنی مکمل شوی نه ده، هغه به معلومه شي ژر. په غور کې هم یو تن په دې شک تر درملنې لاندې دی. په کابل کې پرون د 15 تنو یادونه کړه چې په کورونا اخته دي، خو وروسته معنی وشول چې هغوی کورونا نه دي. اوس که هر څوک عادي والګه یا زکام منبول رساله سپ، نو په اول کې د کورونا شک پرې کیږي ځکه چې دا ډیره خطرناک ناروغي ده. او باید هم په اوس وخت کې چې دا ناروغي مخ په خپرېدو ده په معمولی زکام او تبې شک وشي او معنی وشي دی ویني چې خدای مکړه چې په دې ویروسو کا کړنه وي.
بس په همدې هله چوریدونکو هم له دې وایرس څخه په امان وي. لسمت سروان څخه موردل چې کورونا وایرس چې اول د چین د هوبی ولایت په مرکز ووهان ښار کې خپور شوی وو، اوس د نړۍ لزګونو هیوادونو ته رسیدلی دی.
آزادی رادیو ته غوښنسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
او سم رحمت الله پند کابل چپرس پونه ته کتنه کوي.
د 8 صبح روز پانه په سره مقاله کې راغلي ل شک پرته د جمهور رئیس ټاکنو ستونزې درلودي او ل دې عمل راولل شوې ستونزې هم پر اختیار د اندېخنې وړ دي. وړاندې په سر مقاله کې یادونه شوې کولس مشر محمد اشرف خنی فکر کوي چې د ټاکنو کمیسون د بریالیتوب وسی خبر کړي او امنیتي ځواکونه یې پلاس کړي او برعکس اجرایی رئیس عبدالله عبدالله والیان ټاکي چې دا هم غیر قانوني دي دواړه ښه نه کوي. د سر مقاله په پای کې راغلي تجربه ښودلې چې کمزور خلکو پیاوړو حکومتونو ته سقوط ورکړي، نو لازمه ده چې دواړه خواوې د ستونزو د حل لپاره د منځګړو خبرو او سپارښتنو ته غوږ ونیسي چې دا د ملت په خیر دی او هیواد ثبات بیایي. د ملي ارمان ورځپاڼې د سر مقاله نوماندی په یو اقلیم کې دوه ولس مشران وړاندې په سر مقاله کې راغلي. په افغانستان کې ټاکنیز کړکیچ همداسې دوام لري. د ولسمشر محمد اشرف خنی او اجرایی رئیس عبدالله عبدالله دواړه پلمیان ځان پر حق قبولي او د لوړ مراسمو لپاره چمتووالی نیسي. د لیکوال په باور روان کړکیچ د هیچا په خیر نه دی او همدا وضعیت له طالبانو سره بین الافغانی ممکنه خبره او د کورونا وایرس په وړاندې مبارزه ټاکنی کوي. د سر مقاله لیکوال پر نړیوالې ټولنې غږ کوي چې د روان کړکیچ د حل لپاره باید راوندانګي او افغانستان له کواک وضعیت راوباسي. د بې سورس پاڼې د سر مقاله عنوان دی د افغان سیاسي او ملي نخبګانو وروستي ازمیخت. په سر مقاله کې راغلي په دې کې هیڅ شک نشته چې د افغانستان په تاریخي بحران کې د پردای تسلط، کورونی لانجې، جګړې، سیاسي انتشار او پر دې د پاس اوس د کورونا وایروس يرغل. لیکوال ټینګار کوي هیڅ هیواد او ولس د ګډوډۍ په حالات کې له ذکر شویو پورتنو یو ستونزو سره مقابله نسی کولای. دا د یو ولس د سیاسي ملي نخبګانو ازمیښت ده چې له دغه حالات سره څه ډول مقابله وکړي. اصلاح دولتي ورځپاڼه په خپل سر مقاله کې لیکلي باید قانون ته غاړه کېښودل سي. ټاکنیز ستونزې چې یو حقوقي بحث دی باید د قانون په رڼا کې حل سي. خو بل دولتي ورځپاڼه انیس بیا لیکلي د ټاکنو د وروستیو پایلو له اعلان راپورته شوې ستونزې باید په ملي کچه په بحثونو او خبرو کې حل سي. او په پای کې هیواد دولتي ورځپاڼې په خپل سر مقاله کې ټینګار کړی چې د سولې د خبرو لپاره باید منتخب ولسمشر تصمیم ونیسي.
په خوست کې ځینو مخورو او فعالانو په یو غونډه کې د ځینو سیاستوالو لخوا د موازي حکومتونو د جوړولو هڅې د قانون خلاف وبللې. دوی ویل چې د ټاکنو قانوني پروسه پای ته رسیدلې، سیاستوال دي د کړکیچ او بینظمۍ پر ځای نوی منتخب حکومت سره همکاري وکړي. نجیب الله الخیل تفصیل وړاندې کوي.
د سیشن په پورس د خوست قومي مخورو رون اندو او مدني فعالانو په یو خبري ناسه کې په هیواد کې د یو شمېر سیاسيونو لخوا د ټاکنو د اعلان شوی پایلو خلاف د موازي حکومتونو خبري د افغانانو د هیرو او د نظام سره په مخالفت کې وبللې. مدني فعال عبدالجبار جبارخیل ویل هغه سیاسيون چې نن سبا د موازي حکومت خبري کوي او یا د سولې د پروسې په ګډون نورو ملي بهیرونو ته خنډ جوړوي، له هغوی په کلکه غواړي چې قانون ته د غاړه کېږدي.
چنن سبا شرایطو کې د موازی حکومت چغي وای او یا په نورو ملي مسایلو کې د خان سبب ګرځي، مثلا د سولې په مسایلو کې دوی ځان ځای کوي. مونږ نور نه وړو چې خپل سرنوشت داسې چا په لاس کې ورکو چې هغه مونږ ولسونه ډېر بڑا خاطره لرو. بینان هغه نومندان چې نن سبا کشمکش جوړوي او غواړي هیواد د بحران په طرف بوزي، د هغوی نه موجودي غوښتنه ده چې قانون د ځان تطبیق کړي.
یو بل خوستی روړ اندي صاحب ګل فرهاد په دې خبري ناسته کې ویل د دې ولایت اوسیدونکي هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې د ځینو تحرکاتو له لارې په دې هیواد کې د سولې روانې هڅې سبوتاج او له ستونزو سره مخامخ کړي.
موږ به چاته دا اجازه ورنکړو چې د سولې پروسه سبوتاج کړي او یا هم په ملک کې ګډوډي د حزب د ژبې د قوم د سم په نامه رجمارت جوړ کی او یا هم گډوډی رامنځته کی دای جزامو کوه صورت چاته نور کو.
د خبري ناسته پنځمادي سپریکړلی چې مدني فعال نذیر روشان وړاندې کړ، پوکی راغلی خوستوال د ولسواکۍ د ارزښتونو ساتل او د افغانستان اساسي قانون بشپړه پرې کېدنه د دې هیواد او ولس د خرازه او سوکالۍ لپاره سره کرخه ګړي او د ټاکنو د خپلواک کمیسیون لخوا په دویم ځل د محمد اشرف غنی د بریا د اعلان هرکلی کوي.
مخ خوستوال د ټاکنو د خپلواک کمیسیون لخوا په دویم ځل د ښاغلي محمد اشرف غنی د بریا د اعلان هرکلی کوو او د دې هیواد قانوني او منتخب ولسمشر یې بولو. موږ د دې قانونمند ملي بهیر په وړاندې د موازي حکومت اعلانېدل د نظام او ولس سره خره دښمنۍ بولو او پر محرکینو یې غږ کوو چې د ټاکنو پروسه پای ته رسیدلې، هغوی د تشنج او بې نظمیو پر ځای نوی منتخب حکومت سره همکاری وکړي.
کله یوې خو د خوست او یو شمېر نور ولایتونو اوسیدونکي د موازي حکومت د جوړولو د هڅو پر وړاندې خپل غږ اوچتوي، بل لوري ته له درې ورځو راهیسې پخوانی ولسمشر حامد کرزی او جهادي مشر عبدالرب رسول سیف هڅې پیل کړي چې د ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرایي رئیس عبدالعبدالله ترمنځ د ولسمشرۍ انتخاباتو له امله د رامنځته شویو لانجو د حل په موخه منځګړتوب وکړي. د سه شنبه په ورځ د حامد کرزی مطبوعاتي مسؤول محمد یوسف سها آزادۍ راډیو ته ویل د حامد کرزی دریځ داده چې اوسنۍ ټاکنیزو جنجالونو ته په کتو ولسمشر غنی دې په خپل ځای پاتې شي، د ملي یووالي حکومت ته دوام ورکړي او پر سولې تمرکز ډیر شي.
ستاسو له پیغامونو
زاده نیغرهار ولایت دلالکوی ولسوالی زکرناول دکلینا بلدین قایس سره په تماس کې ما د زموږ غوښتنه او تقاضا ده چې دغه مخابراتي شبکې چې د کاندي خود افغانستان خلک د افغانستان د عوام خلک د افغانستان د غریب خلک یې غر کړی طبي سره مخامخ کړی. یو د دې ورته په درې نیم سو افغانۍ باندې یو ورځې کار نه کوي. همدارنګه دوه نیم سو ورته په څلو نیم سو افغانۍ چې د زرو پاکستاني او کلدارو سره سمون خوري دوه ورځې کار نه کوي. همدارنګه څلو نیم دي ورته هغه ورته په شپږ سو افغانۍ باندې چې د پاکستاني تقریبا د څوار لسو یا د یو نیم زر زیاتو کم علاقې سره سمون خوري. دا خلک چې دا ورځ په ورځ باندې خلکو ټیلیفونونه په ښځره په پنځه لس زره باندې اخیستي دي، بیا انټرنیټو ته نشته دغه کولی. زه په خپله غږیز بنډلونه همدارنګه انټرنیټي بنډلونه خلکو لپالوم او خلک په سرو سترګو ژاړي. د ژاړې ځای بېخي نشته دی، هېڅوک هم دا توانه طاقت نه شي لرلې چې ورشي او د دې د مخه ونیسي. هېڅ هم د دې غمونه که ټول کار په همدې روان دي، ټول وزګار په همدې روان دي. الله دې وکړي چې دغه پیغام نشر شي او د دې باندې ونیول شي.
خبر مخاضرات شبکې دستګاه ډېره کمزورې ده. روغ چارواکو نه مو پاس ده چې دا دستګاه راته روغ کې او جوړې کې او لرې لرې السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
کندهار ولایت دم مسوالی سم یاد کنی وای دا درې نه اسکی ماشینم باندې والا چې یواره خو یې نه چې یې واره د یوه د نیو انواره د دوه دی زموږ ولاته په شې سرفاسي د انواره دا څنګه کار دی په لاسر منور مشران یا سرفاسي دی بیا په کلی باندې جته چوي
ستاسي پیغام ستاسي نظر
تاسی ازادی رادیو تا غوژی از داوریدون کو چو تلیفونی پیغامونو موردل چه دا ازادی رادیو پا پیغام سبتون که ماشین که سبت کردی و دا زهر و کاروان اونیز پروگرام دا خپروانی پا دویما نیمایی که خپری جمخ کترده چه اونیز پروگرام پیل سی دولست نیم بجه سوی دا مهم و خبرونو لندیز لفریبا ظاهر چخوری
د عبدالله عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې ټاکنیز ډله وایي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په مشرۍ امریکایي پلاوی د ښاغلي غنی او عبدالله سره د لیدنو پر مهال دوی غوښتي چې د لوړې مراسم وځنډوي او د سولې پر موضوع تمرکز وکړي. د دغې ډلې یو مخکښ غړی فضل احمد مانوي په دې اړه د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې له همدې امله د لوړې مراسم د دواړو لورو د خوا تر 15 ورځو ځنډیدلې دي او تمه ده چې په دې موده کې انتخاباتي کړکیچ ته هم حل را پیدا سي. خو ارګ تر اوسه پر رسمي ډول په دې اړه څه نه دی ویلې. یوې سرچینې د نوم نشودل په شرط یوازې دومره ازادي راډیو ته وویل چې د لوري د مراسمو د نیټې پر سر اختلاف روان دی او دقیقه نیټه معلومه نه ده چې د مراسم به کله ترسره کیږي. د ناتو سازمان سرمنشي یان ستولتنبرګ د افغانستان په اړه په یو تازه بیان کې ویلي چې د انتخاباتي پروسې په اړه هر اندیښنه باید د اساسي قانون او حقوقي مقرراتو پر اساس جواب سي. د ناتو سازمان په اعلامیه کې تیر شپه د ستولتنبرګ په حواله راغلي چې افغان سیاستوالو ته سپارښتنه کړې چې له داسې اقداماتو ډډه وکړي چې کړکیچ لا پسې زیاتوي او سیاسي ثبات تر پوښتنې لاندې راولي. په پام کې ده په ننګرهار ولایت کې د اوبو ډیر کوچني بندونه جوړ سي. ویل سوي د اوبو د بندونو د سروي او ډیزاین چاري بشپړې سوي دي. له ایران سره د اټومي تړون پاتې شامل قدرتونو نن چهارشنبه د اتریش په پلازمینه ویانا کې غونډه کوي. له ایران سره د 2015 کال د اټومي تړون پاتې شامل قدرتونه جرمني، فرانسې، بریتانیا، چین او روسیا هڅه کوي چې دا تړون خوندي کړي او د ایران استازي هم په دې غونډه کې ګډون کوي. د نړۍ ډیر شو هیوادونو راپور ورکړي چې د کورونا وایرس مثبت پیشی ثبت کړی دي. تر چې نور څه چې د دې وایرس د خبرېدو اصلي ځای دی ډیری پیشی په جاپان، جنوبي کوریا، ایتالیا او ایران کې دي. عراق، افغانستان، بحرین، کویت او عمان ور مورس په خپل هیوادونو کې د کورونا وایرس د مثبت پیشو تایید وکړ او د کویت د ملکی هوایي چلن ادارې اعلان وکړ چې سنگاپور او جاپان ته الوتنې ځنډولې دي.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. زه محمد ایاز ترنکیم او تاسو ته د زهرو کاروان خبرونه وړاندې کوم. د نن په خبرونه کې په دې اړه راپور لرو چې د مالی چارو نړیوالې ډلې د سیړنو لمخي د نشې موادو تولید او قاچاق د ترهګرو ډلو مالی مهمه سرچینه بلل سوې ده. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو خو لمړی بل مسکا هوتک څخه د نشې موادو په برخه کې د اونۍ مهمه پیښې واورو.
په کابل ولایت کې څه د پاسه 10 کیلوګرامه خیښاوني ول شو. له نشه یي موادو سره د مبارزې معینیت ویاند اسدالله یادګاری ازادي راډیو ته وویل له نشه یي موادو سره د مبارزې ځانګړو ځواکونو د دلوي د میاشتې پر 9 نیټه د کابل ښار په 5 امنیتي حوزه کې دوه قاچاق کوونکي له نږدې 2.5 کیلوګرامو خیښي سره یو ځای ونیول. نیول شوي نشه یي مواد له هرات ولایت څخه کابل ته قاچاق کېدل او په پام کې و چې هلته د نشه یي موادو پر وړو خرڅونکو باندې خرڅ کړل شي. د کابل او کندهار په هوایي ډګرونو کې یو لستنه د نشې موادو د قاچاقو پر مهال ونیول شول. د کندهار د امنیت قمندانۍ ویاند جمال ناصر بارکزی ازادي راډیو ته ویل شپږتنه هغه مهال ونیول شول چې وختلې څه د پاسه 2 کیلوګرامه هیروین په خپل خېټو کې د احمد شاه بابا هوایي ډګر لاري هندستان ته قاچاق کړی.
د نیول شوو کسانو غوښتل چې د احمد شاه بابا نړیوال هوایي ډګر څخه هندستان ته نشي توکي انتقال کړي. خو مخکې د مخکې د کندهار پولیسو تثبیت او ونیول چې یادو کسانو سره 2.4 کیلوګرامه نشه یي توکي ول.
د په یو بل پیخ کې له نشي مواد سره د مبارزې ځنګړو پولیسو د حامد کرزي په نړیوال هوایي ډګر کې 15 کسان هغه محل ونیول چې غوښتل نږدې 2 کیلوګرامه هیروین په خپل خېټو کې هند قاچاق کړي. د ملي امنیت کارکونکو تر 100 کیلوګرامو ډیرو نشي موادو د قاچاقو مخاوني ول. د بغلان ولایت د ملي امنیت په خبر پاڼه کې راغلی چې د دې ریاست کارکونکو 120 کیلوګرامه چرسونی ول چې په یو بارون کې موټر کې د مرکزی بغلان ولسوالۍ څخه کابل ته قاچاق کیدل. موټر چلوونکي د پیخ لزای تختیدلې دی او د ونی وروسته پی خداده چی په کابل کې تر یوې میاشتې لږه موده کې څه د پاسه بیا کسان د نشي موادو د قاچاق او خرڅلاو په تور نیول شوې دي. د کابل د امنیت قمندانۍ ویاند فردوس فرامرز ازادي رادیو ته ویل د کابل خار له نشي موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو په تیر یو میاشت کې په کابل خار کې او بیلابیلو ولسوالیو کې 15 بیا قاچاقکونکي او خرڅونکي نیولې دي. له نیول شویو کسانو سره شپږ 50 کیلوګرامه هیروین، ښیښه، چارس، تریاک او نشه ای ګولۍ هم نیول شوې دي.
مسکا هوتک و چې د نشه ای موادو په برخه کې د اونۍ مهمه پیښه راوړولې. د نن په خبرونه کې مستاسی لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. د مالی چارو نړیوالې ډلې د چیړنو لمخې د نشي موادو تولید او کاچاګ د ترهګرو ډلو مهمه مالی سرچینه بلل شوې ده.
افغانستان اوس نړیوال مالی اقدام یا ETF سره په سین لیست کې د شفافیت لپاره هیڅ مرسته نه کوي. د افغانستان د بانکي نظام په شفافیت برخه ورسره بلې اوی ته د منلو وړ کیږي.
په خوست ولایت کې قومي جرګې د نشي موادو پر استعمال او کاچاګو باندې بندیز لګولای دی.
خلکو ته نن اختار ورکو چې نن نه دولدا خپل د کننوي هوټل کې وي نور کې دا وټړي.
په کابل کې د معتادینو د درملنې د یو مرکز په اړه له ډاکټر ګلمرجان شیرزاد سره مرکه لرو.
په زور باندې کوم مریض کاره شي منګه مریض په زور نه بي سره.
مرزیه وایي چې د خپل معتاد میړل عمل په نشو اختصوه
چې وخت به و غمال سم ژوندین سنان به چې نه به تیار لکمړي سترګې مغړې دي سره کنه.
او د پروګرام په پای کې ډرامه هم لرو.
بلې
سلام علیکم.
وعلیکم سلام.
زه معلم اکبر خبرې کوم. تاسو حاجی فرید یاست؟
او زه حاجی فرید یم.
تاسو یو ځل عاجل مکتب ته راشئ.
ولې خیریت وو په بشیر خو به څه نه بشوي.
اوس خپرونه د چارو د نړیوالې ډلې په څېړنې باندې پیل کوو. د مالی چارو نړیواله ډله یا FATF وایي چې د نشي موادو تولید او کاچاګ د ترهګرو ډلو مالی سرچینه ده. دې ټولنې د ترهګرو او جرمی ډلو د نشي موادو او نورو غیر قانوني مالی سرچینو څرنګوالی ارزیابي کړی دی. د دې ډلې څېړنې ښیي چې ترهګري او جرمی ډلې نه یوازې دا چې له دولتي مالی سرچینو څخه ګټه اخلي، بلکې د نشي موادو د تولید او کاچاګو څخه لاسته راغلي پیسې هم د دوی لپاره یو مهمه مالی سرچینه ګڼل کیږي. د افغانستان دولت هم د ترهګرو د مالی سرچینو د وچولو موضوع څو ځله راپورته کړی ده، خو اقتصادي کارپوهان وایي چې د افغانستان مالی او بانکي سیستم د ترهګرو د تورو پیسو په برخه کې چندان د ډاډ وړ نه دی. په دې اړه به د مرسلین ارسلا راپور واورو.
د روان میلادي کال د فبروري میاشتې په 19مه نیټه د مالی اقدام ډلې یا FETF د 250 هیوادونو او سازمانونو د استازو په ګډون خپل کلنۍ او ورځنۍ غونډه په پاریس کې جوړه کړه. د غونډې په لومړۍ ورځ پر دې باندې باس وشو چې ترهګري او جنگي ډلې څنګه د جګړې لپاره له نشي موادو او طبي زیرمو څخه تمویلېږي. که څه هم چې د افغانستان استازي په دې غونډه کې نول، خو د افغانستان بانک ویان شریف الله شیګیوال وایي چې د مالی اقدام ډله د ترهګرو د مالی تمویل د مخنیوي په برخه کې د افغان دولت له کړنو څخه راضي ده. له همدې امله افغانستان له خړ لست څخه ایستلی دی.
افغانستان اوس نړیوال مالی اقدام یا ETF سره په سپین لیست کې د شفافیت لپاره هیڅ مرسته نه کوي. د افغانستان د بانکي نظام شفافیت برخه ورسره بلې هغه ته د منلو وړ کیږي. په دې کې څو ارګانونه کار کوي. د افغانستان بانک هغه مشکوکې مالی قضایاوي یا مالی معاملات تر سره کیږي هغه د پاره یو ځانګړی مرکز جوړ شوی دی چې د افغانستان د مالی راپورونو د تحلیل او تجزیه مرکز دی. هغه قضایي چې شک پرې کیږي چې ګواکې دغه پیسې د تروریزم د تمویل یا د سپینولو هڅه کیږي، د پیسو وینځلو د دې لپاره هغه تحلیل کوي.
د مالی اقدام ډله یو نړیواله اداره ده چې د پیسو سپینولو او د ترهګرو ډلو د تمویل د مخنیوي په برخه کې کار کوي او له دولتونو سره همکاري کوي چې د پیسو سپینولو او تروریزم د مالی تمویل د مخنیوي لپاره ستراتیژي او پروګرامونه جوړ کړي. د نړیوالو ادارو د ارزیابۍ پر اساس د نړۍ تر ټولو ډیر کوکنار په افغانستان کې کرل کیږي او ترهګری ډلې هر کال د افغانستان له نشئی موادو څخه 1500 میلیون ډالر ترلاسه کوي چې په اروپایي بازارونو کې له خرڅلاو وروسته دا پیسې له بیلابیلو مالی لارو څخه په افغانستان او سیمه کې ترهګرو ډلو ته رسیږي. د مالی او بانکي چارو کارپو موهب شریف وایي چې افغانستان د پیسو د سپینولو او ترهګرو ډلو د مالی تمویل له اړخه ډیر زیانمن شوی دی.
افغانستان له دې اړخه خورا زیات متضرر دی. که د هغوی مالی تمویل له نشئی توکو وي، که له هغه پیسو وي چې هغه په تور شکل باندې له یوه شخص نه بل شخص ته لیږدول کیږي، که دا د حوالې له لارې وي، که دا د بانکونو له لارې وي، په افغانستان کې تر اوسه پورې د تروریزم په مالی تمویل باندې هغسې قوانین یا هغه مقررات چې په نوره نړۍ کې اوس ورته کاریږي، تر اوسه پورې افغانستان له هغې بې برخې دی. او تر ټولو خطرناکه مسئله دا ده چې په ځینو حالاتو کې لوړ پوړي چارواکي په دې کې ښکیل دي او په دغه تمویل کې مرسته کوي. په نړۍ کې په افغانستان باندې هغسې چې باید اعتماد شوی وای تر اوسه پورې اعتماد نه پرې کېږي. حتی ځینو خصوصي او دولتي بانکونو ته یې په نړیوالو بانکونو کې د حساب پرانیستنه له ګواښ سره مخ ده.
د سیګار ادارې د څېړنو پر اساس هر کال مخدرو موادو څخه د ترلاسه شویو یو میلیارد ډالرو څخه یې څه د پاسه 200 میلیون ډالر یوازې طالبانو ته رسیږي، چې په دې برخه کې د افغان دولت او نړیوالو همکارانو ګډ پروګرامونه اغیزمن نه دي.
مرسلین ارسلاوی چې د مالی چارو د نړیوال ډلې د څېړنې په اړه راپور راوړاوه، اوس خوست ولایت ته ځو او د نشئی موادو د استعمال او قاچاقو په اړه د قومي جرګې حال درکوو. د خوست د اسماعیل خیلو او مندوزی ولسوالۍ مشرانو د نشئی موادو په برخه کې تړون وکړ. په دې تړون کې راغلی چې که د دوی په ولسوالۍ کې چا نشئی مواد استعمال کړل او یا یې د دې موادو کاروبار وکړ، نو له سیمې څخه شلل کیږي او کور به یې هم ځینې اخیستل کیږي. د خوست ولایت د اسماعیل خیلو او مندوزی ولسوال د دې پریکړې ملاتړ کوي او وایي چې د دې تړون په عملي کېدو سره به د نشئی موادو د استعمال او قاچاقو مخه ونیول شي. په دې اړه نجیب الله الوخیل راپور چمتو کړی چې مسکا هوتک وړاندې کوي.
د خوست ولایت په اسماعیل خیلو او مندوزی ولسوالۍ کې جارچی جار وهي او د یو پخوانی دود پر راژوندي کولو سره خلک د نشئی موادو په اړه د قومي جرګې له پریکړې څخه خبروي. دا جرګه چې د حیدرخیلو په دوسرکه خارګوټي کې جوړه شوې، پریکړلی کې د حیدرخیلو د قومي شورا مشر ملک ولی محمد ولوست. په دې پریکړه کې راغلی که د حیدرخیلو په سیمه کې چا نشئی مواد استعمال کړل او یا یې د دې موادو کاروبار وکړ، خلک به یې په غم او خادۍ کې برخه نه اخلي او له سیمې څخه به یې شړي.
من دا تړون کو چې په درخیلو قوم کې دا شیشیش والی په ډرش وال چارش وال دا موږ بندو چې په کلي کې تیګه دا خرڅوي، دانی غوسکای لولو، هر څه چې دا عمل کی په درخیلو قوم کې دا موږ نه پریږدو. دا کلک موږ مانی کړی دي. درخیلو قومي شورا د اربکیو مو امیرون تم وظیفه ورکړي چې په هر ځکه پیدا کړل او تاسو به دولت ته سپوره.
د حیدرخیلو قومي مشر خان ولی وایي چې د نشئی موادو په اړه جرګې دا پریکړه ځکه وکړه چې افغان ځواکونه نور مهم مسؤلیتونه لري او د جرګې پریکړې به له دولتي ادارو سره تر سلا مشورو وروسته عملي کیږي.
دې خلکو ته نن اختار ورکوو چې نن نه دوله ده خپل دکانونه وي، هوټل کې وي، کور کې دا وتړي. که وای نه تړل دغه قومي خلک به د مخته وي، دولت بر سره وي. موږ ورڅو کور صاحب مربونه دولت ته په چرس کې ورکوم چې دا کور زال شو. دولت چارې ډېرې دي، موږ سره همکار یو، بس څنګه اوسه وي لوړ یو.
په دغه جرګه کې ځوانان او مدني فعالانو هم ګډون کړی وو. په دې اړه یو مدني فعال راشد الله همدرد وایي د جرګې د پریکړې یو مهمه ماده له کیمیاوي او طبي نشئی موادو سره مبارزه ده چې په دې وروستیو کې استعمال ډیر شوی دی.
بعضی د نشئی موادو په برخه کې لکه درملتونونه اوس نه ګولۍ شربتون رغولي د همداشان ستنې دي. دغه په خاطر مم د پریکړې کې یو ماده لیکلې ده چې هغوی به پرته د ډاکټر د توصیې نشئی مواد په خلکو نه پلوري او کچا وپلورل د حیدرخیلو په سیمه کې دوی ته د کار اجازه او فعالیت اجازه نه ورکوي. دې اقدامات د تعقیب لپاره مزون ته کمیسیون ټاکلی دی.
د خوست ولایتي شورا او اسماعیل خیلو ولسوالۍ مسؤلین له دولت سره د همکارۍ په برخه کې د قومونو د ملاتړ هرکلی کوي او ژمنه کوي چې د قوم د قانوني پریکړو په عملي کولو کې به له قومونو سره همکاري وکړي. د خوست اسماعیل خیلو او مندوزی ولسوال محمد اکبر زدران وایي چې نشه او نشئی مواد هغه اجتماعي ستونزه ده چې د ولس په ملاتړ یې مخه نیول کېدای شي.
که دا ولس زموږ سره همکار شي او موږ د دوی سره په څنګ کې ودرېږو، انشاءالله العزیز په سلو کې سل فیصد به دا د منځ ځي، د دغه کښت به د منځ ځي، دغه استعمال دغه تجارت کوم تصمیم چې ځوانانو مشرانو نیولی دی په کلکه ننګه او ملاتړ کوو.
تر دې وړاندې د غزنی ولایت په قرباغ ولسوالۍ کې هم د قومونو یوې جرګې پریکړه کړې وه چې د اتحاد د مخنیوي لپاره به تر دې وروسته خپلې لوڼې او خویندې معتادینو ته په نکاح نه ورکوي.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
ترنو اوریدونکو، تاسې آزادی رادیو اوري اوس د معتادینو د درملنې یو مرکز در پیژنو. د کابل د احمدشاه بابا مینی د معتادینو درملنې 25 بستریز روغتون چارواکي وایي چې دوی تر درملنې وروسته د معتادینو د تعقیب په برخه کې لګڼو ستونزو سره لاس او ګریوان دي. تا چې دا روغتون څه امکانات لري او په کومو لارو چارو د معتادینو درملنه کوي، په دې اړه مې د دې روغتون له مشر ډاکټر ګلمرجان شیرزاد سره مرکه کړې او په پیل کې مې پوښتلی چې دا روغتون کومې اسانتیاوې لري.
دغه مرکز د سپتمبر د 15 د 2009 کال د ودان موسسې تر چتر لاندې پیل وکړو. وروسته دغه مرکز په 1994 کال کې د عام روغتیا وزارت وسپارل شو.
په څو مراحلو کې تاسو د یو ناروغ درملنه کوي؟
اصل کې د تداوی درې مرحلې دي. یو مخکې تداوی مرحله ده، یو د تداوی مرحله ده، یو وروسته د تداوی مرحله یا د تعقیب مرحله ده. مخکې تداوی مرحله کې موږ آگاهي پروګرامونه لرو چې مکتبونو کې، مسجدونو کې، کلو کې او نور درګدو کسانو د تجمع مرکزونو ته ځو. اغلته موږ آگاهي پروګرامونه لرو چې خلک د مخدراتو کو په رابطه باندې معلومات ترلاسه کړي. کله چې دوی خپل معلومات ترلاسه کړل، بیا خپل دوی مراجعه کوي یا مرکز ته راځي او یا بیرونه کوم صحوي ټیم چې دی مغو سره ګوري. کله چې دوی چان شو بستریږي، د بستر په مرحله کې بیا دوه مرحلې دي. یو د زهر کشي مرحله ده یا د سمزدایي مرحله ده چې مریض په هغه وخت کې هغه اراز ولایم چې په مریض باندې را پیدا کیږي، درد او بیخوبی چې پیدا کیږي، صحیح پرسونل یا ډاکټر صاحبان هغه د پاره تر 15 ورځې پورې د خدمات او د ځنې مریضانو کا صحیح وضع یا د مخادرتو کې اندازې زیات وي کې د 40 ورځې پورې دوام وکي. او بل مرحله چې د ریهابلیټیشن یا د بستوانی یا د بیرغونی مرحله ده چې هغه د 15 ورځې څخه تر 45 ورځې پورې ده. بیا روان شناسان او مشاورین یا اجتماعي کارکونکي د دوی هغه روان باندې کار کوي چې دوی بیرته هغه کوم مشکلات چې دوی په جامع کې یا د فامیل سره یا د صحت پر اړه باندې پاغوي باندې کار کوي. سار کې او سپورت ته او درس دینی دی او صحیح برنامه د لیکچری دی پکې او بعد مسپخین دا یو د ګروپ په نوم باندې دی چې هغه دوی د ژوند او مهارتونو پر اړه باندې معلومات ترلاسه کوي. کله چې مریض خپل 15 خرځې د موږ سره په مرکز کې تیر کړلې، نو دغه مریضان چې کله رخصتي کې د دوی د فامیل د لپاره او د دې مریض د لپاره موږ سپارښتنه لرو چې فامیل ته وایي چې مریض به تیر نه پزابه وي، مریض ته سالم مسروپیات پیدا کوي او مریض کا چیرته مشکلات پیدا کول خیر دی مرکز ته راولي. او مریض ته موږ وایو چې هغه ځینو کې تاسو نه شي کولای، هغه ځینو ته مزه او د شپې شوګیر مکوي او ځین نور دسي کارونه دي چې هغه نه د مخنیوي په خاطر باندې موږ مریض ته سپارښتنه کوو. مخکې چې د نشي خاطر راشي دوی مرکز ته بیرته رجوع کوي. بیا د دې ځکه لازم کوم مرستې یا کوم معلومات چې دی هغه مشاور یا روانشناس یا ډاکټر سیب دوی ته معلومات ورکړي او یا دوا ورکړي چې بیرته دغه خواته لاړ نشي. او دغه مرحله چې دا تر یو کال پورې دوام لري. اول درې میاشتې کې چې دی مریض اپتا کې یو ځل شفخانه ته راځي، یعنی د میاشت څلور ځل راځي. بیا ورسته چې دی دوه ځل مرکز ته راځي په میاشت کې، او بیا په میاشت کې یو ځل مرکز ته راځي او یا منګه دوی ته زنګ وهو او یا د صحیح پرسونل چې کوم د منګه صحیح پرسونل چې کوم دی هغه دوی کورونه ته ورځي او دوی معلومات اخلي او که مشکلات پیدا شوي دا غي د حل لارو ته.
رکسه په دغه دریو واړو مرحلو کې چې تاسو ذکر کړه، په کومه مرحله کې لستونزو سره مخ یاست؟
د ټول نړیوال مشکلات چې دی هغه د تعقیب په مرحله کې دي. کوم سپارښتنه چې موږ مریضانو ته یا د غوی پامل ته یا ټولنې کسانو ته کوو، نو هغه سپارښتنه چې موږ دوی ته کړی وي هغه باندې یا د دوی پامل خپل سمسې کومک نه کوي او مریض بیرته تعقیبې نه سمسې چې مریض باندې سالم مسروپات ته پیدا کې، پامل چې کومک مونږ کې مریض خپل نه هیلې نه امید کیږي او د اخر مجبوری کې بیرته دغه خواته زیو. یو بل مشکل چې پم دی ټولنې په اړه دی، ټولنې په مخدراتو کو باندې ډیر کړ دي، یعنی ډیر زیات په راخه کچه باندې پیدا کیږي او لاسرسي وته اسانه دي.
هغه کسان چې غواړي شي په دغه روغتون کې لتاش سره بستری شي، دای څنګه کولای شي ستاش په روغتون کې بستری شي؟
مریضان چې کله مرکز ته راځي د مریضانو د مرکز د راتک لپاره دوه درې شن شرط دي. یو دا چې فامیلو سره شرط دی چې فامیل راشي او فامیل ته موږ بیا ورسره سپارښتنه لرو چې فامیل د سره بیا کومک وکړي دا مریض بیرته خراب نه شي. او بل دا دی چې مریض کا چیرته آماده نه وو د بستر لپاره موږ هغه سره بیا دلته روان شناسان کار کوي تر څو د بستر ته آماده کړي او هغه د بستر په ورځ باندې چې دوی کله راځي مریض په خپل آماده وي. په زور باندې کوم مریض کا راشي موږ مریض په زور نه بسترو.
څه ډول مریضان نورو روغتونونو تلیګي یا بیخي بستروینه
زنی مریضان کچیر ته جدی رواني ستونزه ولري هغه بیا مونږ دلته نه بسترو مونږ رواني شفخانه تلیکو. که زنی مریضان د سانتانی ستونزه ولري یا تبرکلوز یا د سکم نوري انتانی ناروغي ولري او چې دلته نور ته سرایت کې نور مریضان ته مشکل جوړي هغه مونږ نه بسترو هغه بیا نور مراکز تلیکو.
له روغتون څخه د باندې ځینې خلک دسي انګیرنه لري یا دسي فکر لري دسي تبلیغات شوي دسي په روغتونونو کې پر مریضانو باندې اوبه اچول کیږي هلته زیات فشار رو باندې راوړل کیږي څوک غم نه خوري. ستاسو ځواب څه ده؟
هغه کسان دغه تبلیغات کوي چې هغوی یا ساکیان دي یا د دغه پروشندگان دي یا دغه د انتقالولو خلک دي او ځان ته خپل ګاګ پیدا کوي. نه وهل شته دی نه یخې اوبه شته دی. دوی لپاره ډاکټر صاحب شته پچکاري وته کوي دوا ورکوي خدمتونه کوي هر خدمات چې هغه دوی ته کوي.
رازا اکرم مونږ ته ته منتظر وو.
بس دادا زام راغلم اوس په ګډه ملو کو.
رازا رازا په خو وخت کې راغله.
اوه د ایروین څه کوي؟
تاسو غواړئ چې ما موتات کئ؟
په یو دود څوک نه موتات دیږي.
دادا سي مردار شي دی چې په یو دود سړی موتات کیږي.
دا بیا چا ویلا؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خبرونه کې واورېده.
خیر دی پودر مو وها سره سره کینا.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم تاسو زما سره سم دښمنی کوي.
ترنو اوریدونکو تاسو ازادي رادیو اوري چې پر منځنوي چپو سربیره په 3.15 اف ام چپو باندې هم اوریدلای سي. او اوس به د یو موتاد له حال خبر سو. د ننګرهار ولایت اوسیدونکو مرزیا چې خپل اصلي نوم نه خي وای چې میړه ته به تل ویل چې نشه مکوه خو هغه خبره ونه منله. ورسته داسې وخت هم راغی چې زه خپل په نشو ورسره اخته سوم. دا چې مرزیا د نشول عمله څه ډول ستونزې ګاللې او اوس یې ژوند څه ډول دی په دې اړه یې زموږ له همکار فرید حلیمی سره د زړه خواله کړې ده.
ما خپل مېړه د شل کال مخکې تاریخ استفاده کول. بیا مې د خپل درې ماشومان درې لکان شو. بیا پسې درې چې لکان شو بیا د تلور لور مې شو ما هم سره شروع کړ. بیا دې په خبر نوم بیا دې په خبر شو ما تاریخ شپې په پاس کړم. بیا بیرته پوډر باندې راغی. بیا چې مرل خیر دغه مکه ولې ما یې نه منله. پنځلس کاله ما هم سره وه. مام زه پاره ګرانم زه اپما ګرانم بیا څه خبر نوم چې دا څه شی ده چې ترې وای هیڅ ترې ونه وای درته دغه وجنه متات شو. ما شوم سره پرستی چې کې په اسمان دلان زمبې چې نشته چې وخت به وو بمال سم لکه ژوند دین سانان به چنه به تیار لکه مړي سترګې مغړې دې سات سره کنه کې وخت ما به وو ډوډۍ بنه وو ډوډۍ به چما وو تو وخت مو چې خو ټول به تر راتل خو سم ته راتل نه کوي حزیاتر به تو خبرم نه دی رفتم ده کې نیمه ګونه وای راځي ما خپل باندې نه دښتي نمزالي تل هم عمر ما وخت کوی د کوټه تر وخت کې روزګارم خو دې عمل چې راغلم د څو خرګه چې په ډوري باندې تل نه پر مګزاره کړ.
دا زادې رادیو درنو اوریدونکو دا د زهرو کاروان خبرونه ورستي برخه تر ورسیدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوری ډرامه لرو. د دې ډرامې کې صدا شې چې حاجی فرید په خپل دکان کې ناشت وی چې د خوونځي د سرمالم لخوا زنګ ورته راځي. سرمالم مرتوی چې پولیس خوونځي ته راغلل او استادو یې ونیو. لدی خبرې سره سم حاجی فرید دکان تړي او خوونځي ته روانيږي. دا چې پولیس ولی خوونځي ته ورغلی اصل کې صد صد او رسته به څه پیښ شي دا به په ډرامه کې واورو.
مش بده دالك لا ولي بيك داي تو دري غزه ورشما
بشير زويا ني مش بده ولا نوي دكيجي صباح مكتب تنزي
مکتب ته خو سهار زم، اوس می پریږده چې دا ډرامه وګورم.
وزویه پرون هم تر نیمو شپو ویښ وې، بیا سهار نه شوی راکېناستلی.
نو څه وکړم، اوس دا یوه ډرامه هم ونه ګورم.
ما کله ویلي چې ډرامه مه ګوره، خو هر شی خپل وخت لري. دا دی اوس 2 بجې دي، خو به څه وخت کوې؟ او سبا به مکتب ته څه وخت ځې؟
اوف مورې، تا خو بیخي اعصاب را وخوړله، نور بیخي تلویزیون نه ګورم.
ولکه څه کوې، تلویزیون دې مات که.
مورې له مخې مې لرې شه، ګنې ستا خوله هم در ماتوم. هره ورځ ته هم نصیحتونه دي.
او ښځې څه غلمه غلمو جوړ کړی دی؟
دا لږ ستا له لاسه خراب شو.
ولې ما څه کړي دي چې داسې راته په قهر یې؟
ته نه وینې چې ورځ په ورځ بدلېږي، پر وړه خبره په قهر کېږي، تر نیمو شپو پورې ویښ وي او بیا تر سرې غرمې پورې ویده وي. د مکتب په کیسه کې هم نه دی.
او ښځې هلک دی، هلکان خو دغه سې وي، وروسته به خپله پوه شي. په دې وړو وړو خبرو پسې مه ګرځه.
نو چې ته پسې ونه ګرځې او زه پسې ونه ګرځم، نو څوک پسې وګرځي؟ سبا به خدای مکړه پر بلا اخته شي.
هېڅ هم نه ورباندې کېږي، هلکان چې نوي ځوانان شي همداسې وي، وروسته بېرته سمېږي.
زه ډېره وېرېږم.
ولې وېرېږي؟
بشیر په دې ورځو کې ډېر تغییر کړی دی، پر وړه خبره په قهر کېږي، نه یې خوب پر وخت دی او نه یې خوراک. مکتب ته هم پر وخت نه ځي. پرون یې خور پر وړه خبره ووهله.
په دې وړو وړو خبرو پسې مه ګرځه، په اوله ځوانۍ کې ټول هلکان دغسې وي.
ټول هلکان دغسې نه وي، زما ورونه هم نوي ځوانان دي، هغوی ولې دغسې نه دي؟
نو زه اوس څه وکړم؟
څنګه څه وکړې؟ تا پر خپل زوی پام کړی دی چې له چا سره کینی، له چا کره میلمه کېږي، کور ته څه ډول میلمانه راولي، په کور کې ګزاره څنګه ده؟ ته یوازې د پیسو په ګټلو ښه پوهېږې.
اوس ښه شو، ټوله ملامتي زما په غاړه شوه.
نو ملامتي خود ستا پر غاړه ده. زه خود کور ښځه یم، ته سهار ځې او ماخوستن راځې. ته یوه ورځ مکتب ته ورغلی چې زوی دې مکتب ته ځي که نه، که ځي نو درس وایي که نه. ته دا پیسې د چا لپاره ګټې؟
د دغه کور لپاره یې ګټم، ستاسې لپاره یې ګټم.
موږ دې خاورې وخورو، چې خدای مکړه سبا مو زوی له لاسه وتلی وي، دا پیسې موږ څه کوو؟ وسړیه پلاو درته غوړوم، د هلک یوه چاره وکړه، هلک ښه نه دی، زه یې وینم.
او ښځې ناوخته دی، اوس ویده شه، له وړو خبرو څخه د لویه کیسه جوړه کړه بابا.
د مرګي په خوب ویده شې، ته هم ځان ته پلار وایې.
بلی
سلام علیکم.
وعلیکم سلام.
زه معلم اکبر خبرې کوم، تاسې حاجی فرید یاست؟
او زه حاجی فرید یم.
تاسې د بشیر پلار حاجی فرید یاست؟
او مهرباني وکړئ
تاسې یو ځل عاجل مکتب ته راشئ.
ولې خیریت وو؟ په بشیر خو به څه نه وشوي.
تا د ټلیفون خبرې نه دي، بیا به په مکتب کې درته ووایم.
سمه ده، درځم، همدا اوس درځم.
او صحیح ده،
خدای په امان. خدای په امان. معلم صاحب اجازه ده؟
رضا حاجی صاحب.
سلام علیکم.
وعلیکم سلام. رضا په دغه مخامخ چوکۍ کېنه.
سمه ده، کېنم. معلم صاحب زه حاجی فرید یم، د بشیر پلار.
ښه حاجی صاحب، زه معلم اکبر یم، د دې مکتب سرمعلم.
سرمعلم صاحب خیریت خو؟ زه مو د څه لپاره راغوښتی وم؟ بشیر چیرې دی؟
که رښتیا درته وایم نو خیریت نه دی.
ولې څه پېښه ده؟ په بشیر څه شوي دي؟
په خواشینۍ باید درته ووایم چې بشیر پولیسو بندي کړ.
څه شی پولیسو بندي کړ؟
هو، پولیسو باندې کړ.
ولې باندې کړ؟
زموږ په مکتب کې په شاګردانو د ټابلیټ کا په نوم نشئی ګولې خرڅولې، ډېر شاګردان موتاد کړي وو.
دا ټول زما د لاسه سر معلم صاحب.
څنګه ستا د لاسه؟ تا مور سره شریک وي؟
نه، زه نه مور سره شریک، خو ما په خپل زوی پام نه کاوه، چې له چا سره کینی، چا کره شپې تېروي، څوک کور ته راولي، مکتب ته ځي نه ځي، په هیڅ هم نه وم خبر.
رښتیا هم چې تاسې باید خپل زوی څارلی وای. موږ هم نه وو خبر چې دی د نشئی موادو کاروبار کوي، که نه خامخامو تاسو ته خبر درکو.
سر معلم صاحب، ما ته یې مور څو ځله وویل چې هلک بدل شوی دی، معلومات یې وکړه چې دا ولې بدل شوی دی، خو ما یې خبره په پیسه وګڼله. اوس پوه شوم چې زما زوی نه یوازې دا چې نشئی مواد خرڅوي، بلکې خپله هم نشه کوي.
زموږ هم څه شک پې راته چې نشه به کوي، خو ثبوت مو نه درلوده. تا ته مو څو وارې زنګ در ووهه چې دا خبره در سره شریکه کړو، خو ته رانغلې.
رښتیا هم تاسې څو ځله زنګ ووهه. مېرمنې مې هم راته وویل چې بشیر جوړ نه دی، خو ما بې پروایي وکړه، ما خپل زوی خپله په تناره کې واچاوه.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربانه خدای سپارو. د خدای پامان.
د زهرو کاروان.